نیست. در خزان چون گردد از من، در بهار از من نشد.
سر زیبا.
چه زیبا بود. تشکر از عبدالحکیم جان.
ده موسیقی پروگرام مو لازاده ایرادو وارد یو بلا پختو خپروانه پیل شوه. ده خپروانه زنوری اسنوری ده خپلو همکارانو پا مرسته ورنده کوم. به ده خپروانه که آوری چه ده افغانستان ده جمهور رئیس ده لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم جنازه نن ده کابل پا بادامباغ که خاورو ته وسپارل شوه. پر دې او دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبرېدو ته چمتو دي، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اوکراین لرې کړی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي دی اوس هم ولسمشر دی او د دې هېواد د وسلوالو ځواکونو قمندان دی. د مالیزیا د پولیسو مشر نن وویل یو له هغو دوو کسانو څخه چې د جعلي پاسپورټونو په کارولو د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې سپاره شوي وو یو نولس کلن ایرانی پناه غوښتونکی دی. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سلټ کې اورئ، د ولسمشر د لومړي مرستیال جنازه نن پارک کې وښتل شو او د کابل د بادام باغ په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. د کابل د امنیت قمندانې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو کسانو نن د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې یو سویډنی ژورنالیست په ډزو وواژه. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکوي چې له یو شمېر کاندیدانو څخه د کاندیداتورۍ حق اخیستل کیږي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم جنازه نن پارک کې وښتل شو او د کابل د بادام باغ په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې ولسمشر حمید کرزي د جمهوري ریاست ځینو کاندیدانو، یو شمېر کورنۍ او بهرني چارواکو او خلکو ګډون کړی و. افغان ولسمشر حمید کرزي د جنازې له مراسمو وروسته په خپلو لنډو خبرو کې مارشال فهیم لوی شخصیت وباله.
د هیواد لوی شخصیت و که پسرلای راته او کمنی د افغانستان ملی ګټي او د هیواد خیر ورته مهم و. خاطرې به تل زموږ په زړونو کې وي.
مارشال محمد قاسم فهیم د شپږ پنځوس کلنو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله د یک شنبې په ورځ په کابل کې وفات شو. د کابل د امنیت قمندانې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو کسانو نن د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې یو سویډنی ژورنالیست په ډزو وواژه. د امنیت قمندانې ویان حشمت ستانیکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیا خبریال چې بالا هم سویډنی او یو سویډنی تلویزیون د کار کوه تر ډزې کېږي چې څو شپې د مخه البته د سختو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په عین حال کې د لسمې امنیتي حوزې امیر سمونوال نجیب الله سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه یې دوه شکمن کسان نیولي او ترې تحقیقات کیږي. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکوي چې ډیر ژر به د ولایتي شوراګانو له یو شمېر کاندیدانو څخه د کاندیداتورۍ حق واخیستل شي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د 1400 کاندیدانو د اسنادو له څېړلو وروسته معلومه شوې چې ځینې کاندیدان تعلیمي اسناد لري، تعلیمي اسناد نه لري. تر اوسه معلومه نه ده چې څو کسان به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لیست څخه لرې شي. دا اوتر دې مهاله د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ل اجمل انداوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه تر ډیره د اوکراین په اړه خبرونه ته ځنګړې شوې دي، خو فایل د مالیزیا د یوې ورکې شوې الوتکې له خبر څخه کوو. د مالیزیا د پولیسو مشر نن وویل یو له هغه دوو کسانو څخه چې د جعلي پاسپورټونو په کارولو د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې سپاره شوي وو یوې نولس کلنې ایرانۍ پناه غوښتونکې دی. د الوتکه تېره اونۍ له الوتنې لږ وروسته نادرکه شوه. تانسری خالد تانسری په کوالالمپور کې خبریالانو ته وویل باور دی چې دې سړي غوښتل جرمني ته ځان ورسوي او ګومان نه کوي چې دا به د کومې تروریستي ډلې غړی اوسي. د بل هغه کس د هویت په اړه چې په غلا شوي پاسپورټ یې سفر کوله هم څېړنې روانې دي. دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې له تېرو درې ورځو راهیسې په دې نادرکه شوې الوتکې پسې چې 209 کسان پکې سپاره وو لا هم پراخ لټون روان دي. د لسو هیوادونو نږدې سل کښتۍ او الوتکې په آسیا آرام سمندر او د چین په جنوبي سمندرګي کې د دې ورکې مالیزیایي الوتکې په لټه بوختې دي. چارواکو د دوشنبې په ورځ د لټون شوو سیمو لټه بیا پیل کړه. د اوکرين لري کړی شوی ولسمشر ویکتور یاناکویچ وایي د اوس هم ولسمشر دی او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو قومندان دی. نوموړي ویلي نیت لري چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو بیرته کیفته ستون شي. نوموړي ویلي د مې په میاشت کې د ولسمشر د انتخاباتو ترسره کېدل غیر قانوني دي او اوسنی حکومت هم د اساسي قانون خلاف دی. یاناکویچ وایي کریمیا په کیف کې د غیر مشروع حکومت د ناسمو اقداماتو له کبله له اوکرين څخه جلا کیږي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره د اوکراین د پیښو په اړه خبرې کړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما نظربایوف وهڅاوه چې د اوکراین کړکیچ ته د یو سولهییز هواري په موندلو کې فعال رول ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه اشغال کړې ده. د سپینه ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د دې کړکیچ د سولهییز هواري د رامنځته کولو لپاره شریکه لیوالتیا څرګنده کړه او د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو د ساتنې په اهمیت ته موافقه وکړه. د دوشنبه په ورځ نظربایوف همدارنګه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د مولوی له پوتین سره مسکو ته دغه سفر څخه مخکې غږیدلې چې ټاکل شوې ده نن سه شنبه ولاړ شي او هلته له روسی چارواکو سره په تودو نړیوالو مسلو وغږیږي. د قزاقستان ولسمشر وی پانه وی نظربایوف له پوتین سره په خبرو کې په اوکراین کې د اقلیت روسی ټبرو د حقونو د ساتلو لپاره د مسکو د دریز ملاتړ څرګند کړي. په کیف کې نوی رامنځته شوی حکومت څخه د ملاتړ سرګندولو په یو بل هڅه کې تمه کیږي چې اروپایي کمیسیون به د سی شنبه په ورځ په هغه اوکراینی مالونو چې اروپایي ټولنې ته داخليږي په یو اړخیزه توګه ګمرکي تعرفې کمې کړي او په ځینو برخو کې به یې بېخي له منځه یوسي. دا ګام په ټولو اوکراینی تولیداتو عملي کیږي. د اروپایي ټولنې چارواکي تمه کوي چې له دې څخه به د اوکراین زراعتي محصولات ډېره ګټه ترلاسه کړي. تمه کیږي چې دا اقدام به په وخت پورې محدود وي او تر هغه به دوام وکړي چې کیف له اروپایي ټولنې سره د آزاد سوداګرۍ ژور او هر اړخیز تړون لاسلیک کړي. تمه کیږي چې دا تړون به په اوکراین کې د ولسمشر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي چې ټاکل شوی په مې میاشت کې ترسره کیږي. اروپایي ټولنه همدارنګه پریکړه کړې چې سم د لاسه له اوکراین سره د مرستې د تړون سیاسي برخې لاسلیک کړي. دا هم کیف ته په راتلونکو څو کلونو کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستو یو ټولګه برابروي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورند فابیو وایي که چیرې مسکو د لویدیځ هغه وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي چې په اوکراین کې کړکیچ را کم کړي نو اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه په همدې اونۍ کې لګېدلی شي. د فرانسې راډیو سره د خبرو پر مهال فابیو وویل که چیرې مسکو مثبت عکس العمل وښیي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به مسکو ته ولاړ شي او بندیزونه به سمدستي ونه لګول شي. خو نوموړي خبرداری ورکړ که چیرې مسکو منفي عکس العمل وښیي نو د سفر بندیزونه او داسې بندیزونه چې د مشخصو روسانو شتمنۍ هدف ګرځوي په همدې اونۍ کې لګول کیږي. فابیو زیاته کړه د یکشنبې د ورځې لپاره د اوکراین په کریمیا کې پلان شوې ټول پختنه غیر قانوني ده او د روسیې لخوا د کریمیا له ځان سره یوځای کول هم یو غیر قانوني اقدام دی. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز که خبرونه غواړي وګوري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورتلای شي پته مولا ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم جنازه د کابل په بادام باغ کې خاورو ته وسپارل شوې. دغه مراسم له حاله مخبرو. دغه راز اوري چې آیا د مارشال فهیم مړینه به په افغانستان کې یو سیاسي خلا رامنځته کړي؟ د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ خلک له محلي پولیسو راضي دي.
زه کالو محلي خلک دي د منطقې سره بلد دي. وزه او تملامیږي او مینونه د شان کشف کوي ګوري.
د جمهور رئیس د ولایت شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له حاله مخبرو. دغه راز خلک د طالبانو د ورستي اعلان په اړه چې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی څوي.
طالبان د خپل راشد دلته کېنی خپل انتخاباتو کې ونډه واخلي او وایي چې تهدید کړی موږ خپل راي ورکو.
پس مې زموږ موضوعات کې اوري چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن د امنیتي ستونزو له امله محکمې ته حاضر نشو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو، سپورت او کور کلی. په کور کلی کې دا مسله څېړل شوې چې د موټر چلولو په وخت سکرین یا په موټر کې لګیدلی تلویزیون ته کتل څومره خطر لري.
تصویر ته کتل دې څو چرخه یو هل چپشه په بل مخ واوښته.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې مراسم په ارکی د ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو چارواکو په ګډون ترسره شول او مړی ورسته د کابل په بادام باغ کې خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی د جنازې مراسم ورسته په خپلو لنډو خبرو کې مارشال فهیم یو لوی شخصیت یاد کړ. د هغه د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. له کابل د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن را سره د ټلیفون په لیکه دی. ژمن صاحب مهرباني وکړئ.
بله نوری صاحب، لکه چې تاسو ویل د جمهور رئیس د لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم جنازه د بادام باغ په غونډې باندې خاورو ته وسپارل شوه. په دې جنازې کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د جنازې لمونځ د ارګ په ماڼۍ کې د عبدالرب رسول صاحب په امامت سره وشو او بیا هلته جسد انتقال شو. د لمانځه نه وروسته البته دا هم باید ووایم چې د کابل کې د مختلف هیوادونو د سفارتونو استازو ډیپلوماتانو هم هلته ګډون درلود. د هند یو لوړ رتبه پلاوی راغلی و او همدارز د ځینو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو او استازو هم هلته ګډون کړی و. د جنازې لمانځه نه وروسته ولسمشر حامد کرزي وویل چې هغه د وطن خدمتګار و او هغه دا هم وویل چې په مهمو ملي مسایلو کې د ده او د هغه نظر یو او همکاري ورسره درلودله. په دې اړه نوموړي وویل:
مارشال محمد قاسم فهیم یو وطن دوست او دوست پیژندونکی و. په ټولو ملي مسایلو، د افغانستان په ټولو ملي مهمو مسایلو او د دې خاورې په ټولو برخلیک ټاکونکو مسایلو کې په ټوله معنا زما همکار او ملګری و. لاوزا څخه موږ یو درک درلود. ما یو نږدې دوست او ورور له لاسه ورکړی دی. د افغانستان خلکو خپل خدمتګار له لاسه ورکړی دی. د دې خاورې خدمتګار و. زړه یې سوځېده. د دې هیواد لوی شخصیت و.
د فهیم زوی ادیب فهیم هم لاندې خبرې وکړې. هغه د جهاد په وخت کې او د هغې نه وروسته د خپل پلار هغه فعالیتونه یې وستایل او هغه یې د افغانستان د اوسنۍ ملي اردو یو له بنسټ ایښودونکو څخه وباله. هغه دا هم وویل چې پلار یې په انتخاباتو باندې باور درلود او شفاف انتخابات د راتلونکو شفافو انتخاباتو یوه د افغانستان د ثبات لپاره یوه مهمه لاره بلله. د یادولو وړ ده چې د یکشنبې په ورځ د ولسمشر مرستیال محمد قاسم فهیم د اورپیخي ناروغۍ له امله چې ساور کړله ویل کېږي چې هغه د زړه سکته کړې وه او د څو کلونو راهیسې هغه د شکر له ناروغۍ څخه هم کړېده. او نن په ټول هیواد کې دولتي رخصتي هم اعلان شوې وه. درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی چې پرون نن او سبا به هم دوام پیدا کړي.
ژمن صاحب، د مارشال فهیم د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. ډیره ګڼه ګوڼه وه. د دغو مراسمو لپاره امنیت څنګه نیول شوی و؟
امنیتی تدابیر هم د جنازې په ځای کې ډیر ټینګ تدابیر نیول شوی و. او د سهار راسنه د ښار کې تلاشي زیاته لیدل کېدله. له عادي ورځو نه خصوصا هغه سړکونه چې کابل ته داخلېدل نور د ښار وضعیت عادي و. د خلکو تګ راتګ هم عادي و. خو دا چې رخصتي وه نو د موټرو ګڼه ګوڼه دومره نه وه او امنیتي تدابیر له عادي ورځو نه ډېر ټینګ ول.
بلې ژمن صاحب، له تاسو نه مننه. د یادونې وړ بولو چې د مارشال محمد قاسم فهیم د فاتحې مراسم د افغانستان په مختلفو ښارونو په تیره بیا په کابل کې د سبا ته د عیدګاه په جومات کې اخیستل کیږي او دغه ورځ یو شمېر نورو جوماتونو کې هم اخیستل کیږي او درې ورځې هم ملي ماتم اعلان شوی د دوشنبې او د چهارشنبې تر ورځو پورې. بیا هم په موضوع کې تم کیږو. ژمن صاحب، له تاسو نه مننه. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم یو لانجمن شخصیت، خو په داسې حال کې چې افغانستان له یوې حساسې مرحلې تیریږي، د نوموړي مړینه به آیا یوه سیاسي خلا رامنځته نه کړي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پر دې موضوع یو راپور خپور کړی. تفصیل رضوان مراد اوروي. مهرباني.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم یو له هغو پخوانیو جنگ سالارانو څخه و چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو، مالی فساد او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي. خو قاسم فهیم د ولسمشر حامد کرزي د حکومت او د اپوزیسن ترمنځ د غوښتلي منځګړي ځواک او یو پول رول هم ادا کاو. نوموړي په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د شمالي ټلوالې د مختلفو ډلو ترمنځ د سولې او جوړجاړي په ساتلو کې هم رول درلود. د افغانستان په اوسنی غیر یقیني سیاسي وضعیت کې د مارشال فهیم ناڅاپي مرګ چې یو ستره تنظیمي او قومي څېره بلل کېده، ښایي افغان مشرتابه او د افغانستان لویدیځو متحدانو ته یو سخته ضربه وي. د افغانستان د کارپوهانو د خپلواکې شبکې غړی تامس روټیک د افغانستان په سیاسي صحنه د مارشال فهیم د مرګ د اغیز په اړه وایي
There will be a hole in
the
political process.
په سیاسي پروسه کې خلا رامنځته شي ځکه د ده ځای خالی شوی دی اوس پوښتنه دا ده چې څوک به ځای ناستوي او څرنګه به دا خلا ډکوي د جمعیت اسلامي او نورو ډلو د مشرتابه لپاره تل د دې ډلو د غړو ترمنځ سیالي موجوده ده تامس روته ګوي په احتمالي توګه شاید احمد ضیا مسعود او یا یونس قانوني د مارشال فهیم ځای ونیسي په فرانسې او کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمدوي د منځګړی او نږدې کوونکي سیاسي سیرې په توګه به د قسیم فهیم نشټواله محسوسېږي ویل کېږي چې د افغانستان د 2009 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له امله د پیدا شوي جنجال په حل کولو کې مارشال فهیم مهم رول درلود او د نوموړي په مداخله سره عبدالله عبدالله هم دوهم پړاو ته د انتخاباتو له داخلي دوه مخکې له سیالۍ ووت عمر سمدوي
Some of his qualities in terms of rising above sectarian politics.
د هغه د زینو خو ځنګړتیاو کمې به محسوسي ګیله کده او پل په ډول منځګړتوب ټولنیس او سیاسي توازن ساتل او له فرقې سیاست څخه د سیاسي فکر لوړواله دا روخانه نه ده چې مارشال فهیم به د ولسمشرۍ پر ازونکو انتخاباتو کې څه ډول رول ترسره کو او نه هم نوموړي په ښکارا له کوم کاندید څخه خپل ملاتړ اعلان کړو
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ازادي رادیو او ریچ پټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام بسله شرې پینځه په هم اوریدل کېدای شي د افغانستان کورنیو چارو وزارت د افغان پولیسو د مسلکي توپ او پرمختګ لپاره د اصول نامې په نوم یو نوی کتاب چاپ کړی دی وزارت چارواکي وایي په دې کتاب کې ټول هغه معیارونه لیکل شوی چې یو مسلکي پولیس ورته اړتیا لري یو شمېر پولیس د خپلې ودې لپاره دا کتاب ګټور بولي او له حکومت غواړي چې د دوی خوونې او روزنې ته ډیر پام وکړي د موضوع تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې
که څه هم بی سوادی او کم سوادی د افغان پولیسو یو جدي ستونزه ده خو افغان چارواکي وایي هڅه کوي چې د وخت په تیریدو سره د غستونزه تر یو حد را کم کړي د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې ورسېو کې د ملګرو ملتونو په مرسته د پولیسو د تعلیمي نصاب لپاره د اصولنامې په نوم داسې یو کتاب چاپ کړی چې د یو مسلکي پولیس ټول ځانګړتیاوې پکې لیکل شوی د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا کتاب د پولیسو په یو شمېر تعلیمي مرکزونو ویشلی او زیاتوي چې په څو میاشتو کې به ټول پولیسو ته ورسیږي دا چې په دې کتاب کې څه اساسي مسایل ذکر شوی ښاغلی صدیقی په اړه وایي
دا ډېر یو مهم سند دی په دې کې هغه معیارونه چې باید یو مسلکي پولیس په پام کې ونیسي چې څنګه د خلکو سره برخورد کوي څنګه خپل وظیفه ترسره کوي او څنګه هغه حقوق چې یو شهروند لري هغه ته احترام وکړي او قانون څنګه تطبیق کړي او څومره صادقانه باید دا کار وکړي یعنی د رفتار اصول دي چې پولیس لپاره جوړ شوی دی
دا مهال د افغانستان د ټولو امنیتي ځواکونو شمیر د 3,250,000 په شاوخوا کې دی او ځینو سروېګانو ښودلې چې په دوی کې 95% بې سواده او کم سواده دي د پولیسو د ښوونې او روزنې لپاره په کابل او ولایتونو کې تعلیمي مرکزونه جوړ شوي او افغان حکومت هڅه کوي چې د دغو ځواکونو د بې سواده ستونزه حل کړي ناتو هم د خپل روزنیز ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو خوونه او روزنه ته کار کوي او د مسولینو په خبره یې تر اوسه 2,15,000 امنیتي ځواکونو ته خوونه او روزنه ورکړي یو شمیر افغان پولیس هم د نوي اصولنامې له چاپ څخه خوشاله دي او له حکومت څخه غواړي چې د دوی خوونه او روزنه ته نور هم پام زیات کړي
محمد سعید یو تن د کابل پولیس دا کتاب خو ډیر خیو کتاب دی چې پولیسانو ته ټول ته ویل شي او دینه ډیر خګټه واغستل کیږي پولیس ډیر د خپل قانوني مسایل پوي کې چې سباتو کې سباتو نه کې د خلکو سره سره قمر یو کې
زمانو عبد ستار دی په زون 101 کې پولیس یو ما پولیس هم ابتدایي پولیس دی اوس مونږ کېدای شي چې دا کورسونه او کتابونه ویل چې پولیس پیشرفت وکړي او جامع لپاره ښه خدمت وکړي.
یو شمېر بهرني جنرالان هم د افغان امنیتي ځواکونو په ښوونې او روزنې ټینګار کوي او وایي چې ښوونه د دې ځواکونو د پرمختګ یوازینۍ لار ده. په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت پخوانی قومندان ستر جنرال جی ملنر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو روزنه د څو دلایلو لمخې مهمه ده. ناټو له افغان پولیسو او ملي اردو سره مرسته کوي. اوس موږ په حساسو مسایلو کار کوو چې هغه د افغان ځواکونو مسلکي توپ دی. موږ د دې لپاره دا کار کوو تر څو ډاډمن شو چې ځواکونه په خپل پښو درېدلې. دا مهمه ده چې ناټو او نړیواله ټولنه له دې لارې افغان ځواکونو سره مرسته جاري وساتي.
د ناټو د دې جنرال دنده د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده او د دې روزنیز ماموریت قومنداني یو بل کاناډایي جنرال ته وسپارله. امنیتي څېړونکي وایي امنیتي ځواکونه د کمیت له لحاظه کافي دي، خو زیاتوي که چیرې د دې ځواکونو روزنې او مسلکیتوب ته ډېر کار وشي و بکړای شي چې په یوازې سر د هیواد امنیت وساتي. د پولیسو د مسلکي کېدو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې دا مهال په اکثرو ځایونو په ځنګړې توګه لری پرتو سیمو کې خلک د دې ځواکونو له چلند څخه شکایت کوي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
د افغانستان د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ هم د محلي پولیسو پر مټ امن شوې. خلک وایي محلي پولیسو د پکتیا په اکثر ولسوالیو کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې او د طالبانو د فعالیتونو مخه نیولې ده. لګردیز د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
احمد خیل په 13 کلونو کې د پکتیا په 14 ولسوالیو کې هغه یو و چې اوسیدونکي د نامنې وسلواله طالبانو د فعالیتونو له وجې کډه کولو ته مجبور شوي وو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د محلي پولیسو په تشکیل جوړېدو سره په سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه کم شوي دي. دا دوی په خبره چې د محلي پولیسو جوړېدو د سیمې امنیتي وضعیت ډاډمن کړی او پرته له کومې امنیتي ستونزې او مین چاودنې څخه خپلې ورځنۍ چارې سنبالوي. څو تنه احمد خیل
د مدخل ولسوالۍ د میرزا کلی اوسیدونکو وضعیت ډېر ښه شوی دی، امن راغلی دی. په دې راغلی چې د کلو محلي خلک دي د منطقې سره بلد دي، وضع ورته ملامېږي او مینونه مینونه دا شیان کشف کوي، ګوري هر سبیا سړک ګوري پلچک ګوري چې مین انتجار ونه کړي. دوی دېرې نه شي پاتې کېدی، غرو کې نه شي ګرځې، د کلو کې خیورې پرېږده، ځکه دوی بلد دي د منطقې سره.
فلحال ډېر ښه شوی دی د مدخل امنیت د مخکې په نسبت، او موږ ډېر خوشحاله اوس. پخوا خو ولې جنګونه کېدل، خو اوس حالات لږ ښه شوي دي. محلی پولیس ډېر خوشحالي دي چې دلته بس مسد کار شروع کړی دی او یو هغه پر مخ بیایي کنه مسد یو امنیت منستر وسته، نو موږ ډېر خوشحالي ده.
دوی دا هم وایي چې د محلی پولیسو په جوړېدو سره په سیمه کې د کلیوالي ژوند د خوالي ترڅنګ خاري کاروبار هم وده کړي. دا پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د نور افغانستان په پرتله د دې ځای محلی پولیسو ښه نتیجه ورکړې ده او د لا زیاتوالي په تکل کې دي. د پکتیا امنیه قومندان زلمی وریاخیل وایي
د پکتیا بولایت کې محلی پولیسو نسبت ټول افغانستان ته ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او موږ کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم زیاته کړو او دا د ولس غوښتنه هم ده.
د مدخل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د امنیت ډډمنېدو خبره کوي چې په نږدې یو میاشت کې به د راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي او سر له اوسه په دې ولسوالۍ کې د ولایتي شورا ولسمشرۍ د کاندیدانو استازو خپل انتخاباتي منډې ترډې پیل کړې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د شمال ختیځ زوند درې ولایتونو یو شمېر دینی عالمانو بیا په یوې غونډه کې چې د کندوز د بشري حقونو کمیسیون په سیمه ییز دفتر کې جوړه شوې وه، د ښځو له سیاسي مشارکت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دوی وویل چې ښځه لکه د نارینه په څیر حق لري چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او خپل مسؤلیت پر ځای کړي. په اړه نور تفصیل یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال اجمل آرین په راپور کې.
د شمال ختیځ زوند درې ولایتونو دینی عالمانو خپل ملاتړ د ښځو سیاسي مشارکت څخه اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې د ښځو سیاسي ګډون تر عنوان لاندې د مارچ 8 د ښځو نړیوالې ورځ په اړه په کندوز کې د بشري حقونو کمیسیون په سیمه ییز دفتر کې جوړه شوې وه، په دې غونډه کې د تخار، کندوز او بغلان یو شمېر دینی عالمانو برسیره څه باندې 200 ښځو هم ګډون کړی و. د بغلان ولایت د حج اوقاف عمومي عامر مولوي عبدالنصیر حمیدي وویل چې پرته د ښځو له سیاسي مشارکت څخه د یو نظام جوړول ناشونی کار ده. یقینا پرته د خوندو له ګډون څخه په دې هیواد کې د نظام جوړېدل هم ډېر ستونزمن کار ده، ځکه ښځه د یوې ټولنې نیمه برخه جوړوي. په یوه رایه یو انسان هم وکیل کېدای سي او هم له وکالت څخه ایستل کېږي. دا چې نیمه برخه د یوې ټولنې جوړوي که ګډون ونه کړي یوه هلاکت منځته راځي. همداراز د تخار ولایت د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالباری د دې ترڅنګ چې د ښځو سیاسي مشارکت د هغوی حق وباله ازادي راډیو ته وویل، په همدې خاطر په یاد ولایت کې د ښځو له حقونو او سیاسي مشارکت څخه د خلکو د پوهاوي په هدف یو سلسله پروګرامونه د جماعتونو له منبرونو څخه پیل سوي تر څو ټول خلک د ښځو سیاسي مشارکت په اړه کره معلومات ترلاسه کړي. څرنګه چې یو نارینه له دین څخه خبر ده، ښځې هم باید له دین څخه معلومات ولري. څرنګه چې یو نارینه د ټاکنو صندوق لور ته ورځي، ښځې هم دا حق لري چې د ټاکنو صندوق لور ته ولاړې سي. دا یو حق ده، باید چې انتخاب وکړي. زموږ کومې خوندې چې ځان یې ولسي جرګې ته او یا ولایتي شورا ته کاندید کړی وي، دوی حق لري چې ولاړې سي او خپل رایه ورکړي، اما په دې شرط چې خپل اسلامي حجاب مراد کړي. نموړي له ټولو خلکو څخه وغوښتل باید چې په راتلونکو ټاکنو کې هغه ښځینه او نارینه ته رایه ورکړي چې په هیواد کې اسلامي ارزښتونه په سمه توګه وساتي. په همدې حال کې یو شمېر د مدني ټولنو فعالو ښځو په دې غونډه کې ګډون کړی و. هغوی دغه شان غونډې چې د دیني عالمانو په ګډون د ښځو د سیاسي مشارکت په هدف او د خلکو د پوهاوي په اړه جوړېږي ډېرې مهمې وبالې. مرزیه رسمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان غونډې د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې ډېر موثریت لري.
څرنګه
چې موږ د مولوی صاحبانو په خبرو کې هم ولیدل او د مدني ټولنې فعالینو چې خبرې وکړې، په واقعیت چې څرګنده سوه چې اسلام ښځو ته د سیاسي مشارکت په اړه ډېر حقوق ورکړی، خو دغه خبره تر دې دمه خلکو ته نه ده روښانه سوې. هغوی فکر کوي چې دا یوه وارداتي او غربي پدیده ده. په همدې علت خلک له دې بهر څخه ملاتړ نه کوي. دیني عالمان باید په دې اړه د جوماتونو منبرونو له لارې خلکو ته ډېره پوهاوی ورکړي. د شمال ختیځون دینی عالمانو په داسې حال کې د ښځو له سیاسي مشارکت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې راتلونکي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د حمل په 14 نیټه پیل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې چې همدا اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوام لري، طالبانو پرون یوه اعلامیه خپره کړه او خلکو ته یې ګواښ وکړ چې په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، که نه مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو د دغه ګواښ په اړه څه وایي؟
مو دولت نه دا ارزو ده چې دا انتخابات ښه په صحیح بازار سره ختم شي او رئیس جمهور ښه صالح رئیس جمهور مقرر شي. طالبان ورونو ته مونږ دا درخواست جوړوره ګډوډیشن نه لاس واخلي، په انشاءالله چې هر سړی به خپله رایه استعمالوي. دي کې خبره نشته، د رایه فرض ده. طالبان دې خپله راشي دلته دي کښېني، خپل انتخاباتو کې ونډه واخلي. نو هغوی که تعدید کړی، مونږ خپله رایه ورکوو.
زما نوم صمیم دی، خوست ولایت اوسیدونکی. زما نظر دا دی چې په دغه انتخاباتو ملي پروسه کې مونږ غواړو ګډونوکو دا تهدیدونه او دا سی ګنګوسی به مونږ باندې کوم تاثیر ونه لري. خپل د خوښې وړ کاندید ته به رایه ورکوو. د افغانستان راتلونکی سرنوشت زمونږ د ځوانانو په لاس کې دی او مونږ غواړو چې رایه مرکزونو ته لاړ شو، خپل راتلونکی رئیس جمهور وټاکو.
باید په خپله رئیس جمهور وټاکو. نو د نورو ورونو ناراض ورونو مې هم دا خوښه ده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او د دې په خاطر چې دوی تهدید وکړي باید دوی خلک تشویق کړي، ځکه دوی هم د دې هیواد وګړي دي او په دوی باندې حق لري. هیله مې ده چې دوی خپله مراشي خپله په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
طالبان په دې مورد کې هیڅ نشي کولی. په داخلي تبلیغاتو چې کوي چې خلک مراد ضعیف کوي، په هیڅ وخت کې د افغانانو مراد ضعیف کوي. په دې کار باندې مخامخ جنګ نشي کولی، مګر تبلیغ او تپاتې په تبلیغ په دې وخت کې نشي مخکې کېدلی.
انتخابات یو ملي اسلامي پروسه ده، هر سړی کولی شي چې پکې سهم واخلي. څوک چې عام امنیت ونه کوي، طالبان په دې وطن کې حق لري، مجاهد هم لري، کمونست هم لري، ټول د خاورې خلک دي، د خاورې د دوی پورې اړه لري. او د افغانستان هر طبقه دا کوشش وکړي چې دغه 15 کلن 15 کلن جنگ مخه ونیسي. هغه ولکه په انتخاباتي کې په مشروعي کې په جرګوي او دغه غمیز ته خاتمه ورکړي.
د کابل یو شمېر ښاریانو چې د طالبانو د وروستي ګواښ په اړه نظر څرګندو، طالبانو په وروستیو کې ګواښ کړی دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو به حملې وکړي او هڅه به وکړي چې دغه انتخابات ګډوډ کړي.
په هغه شکل باندې چې دغه دفتر پرانیستل شو، خارجي توطیه پکې داخله وه.
تولید لپاره هم پروژې لرو.
د سولې بهیر سره موږ مخالفت نه ده کړی.
که په ما څوک د اختطاف دعوه لري، زه ټولو ته حاضر یم.
کاره چهارشنبه د ماسپخین د دوو بجو او تکرار د پنجشنبه ورځ د لسو بجو په خبرونه کې.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اورېدل کېدای شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اورېدل شي. پته مو ده azadiradio.com. په انټرنیټ کې د افغانستان په اړه ورستي معلومات، ورستي خبرونه، البته د افغانستان تحولاتو او د نړۍ او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. د غراز د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د ولایتي او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ورستیو کمپاینونو په باب هم معلومات ترلاسه کولای شي. یو شمیر د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره مو مرکه هم کړې دي. د مرکه په ویب پاڼه کې شته چې غواړی اوریدلای شي. اوس دونی می بجې شوې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د غراس په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې مو د پاکستان او د غراس د اوکراین په اړه مطالب درته غوړ کړی. خو اوس به اجمل ان ته ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
دا ولسمشر د لومړی مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د جنازې مراسم پارک کې ادا او د هغه جسد د کابل په بادام باغ غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. د کابل د امنیه کمانډانی چارواکي وینا معلومه وسلوالو کسانو نن د کابل خار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې یو سویډنی ژورنالیست په دزو وشه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي چې ډیر زر به د ولایتي شوراګانو له یو شمېر کاندیدانو څخه د کاندیداتوري حق واخیستل شي. دا شمال ختی زون یو شمیر دینی عالمانو په انتخاباتو کې د خصو له ګډون څخه ملاتړ سرګند کړ. دا ماليزیا د پولیسو مشرانو ویل له هغه دوو کسانو څخه چې د جالي پاسپورتونو په کارولو د ماليزیا د هوایي شرکت نادرکه شوی الوتکه کې سپاره شوی و، یو نو لسکلن ایرانی فنا غوښتون کې د الوتکه تیرونه له الوتنې له ګروست نادرکه شوه. د اوکرين لري کړی شوی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ ویلی دی اوس هم ولسمشر دی او د دې هواد د وسلوالو ځواکونو قومندان دی. نوموړي ویلی نیت لري چې د امنیتي وضعیت په خکېدو بیرته کیف تستون شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما پروند د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره د اوکرين د وروستیو پیښو په اړه خبرې کړې. په کیف کې د رامنځته شوې نوې حکومت څخه د ملاتړ سرګندونو په یو بل هڅه کې تمه کیږي چې اروپایي کمیسیون به د سه شنبه په ورځ په هغه اوکراینی مالونو چې اروپایي ټولنې ته داخليږي په یو لخیزه توګه ګمرکي تعرفې کم کړي او په ځینو برخو کې به یې بیخي له منځه یوسي.
تغرازه خبرونه که غواړی چې ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې په تفصیل شته. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې سپورت او کور کلی پروګرامونه لرو. د غرض د اوکراین د سیاسي وضعیت له حاله مو هم خبرو. خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن او د دې هیواد د پوځ مشر پخوانی مشر متقاعد جنرال پرویز مشرف نن د امنیتي ستونزو له امله محکمې ته حاضر نه شو. د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې یوې ځانګړې محکمې نوموړی د سهشنبې په ورځ محکمې ته احضار کړی و تر څو هغه د دې هیواد قانون د ځنډولو له امله د خیانت په تور تورن کړي، رسما تورن کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور کې.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن او د دې هیواد د پوست پخوانی مشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د امنیتي ستونزو د القاعده شبکې د غړو او وسلوالو پاکستانی طالبانو د برید لويري نن یو ځل بیا محکمې ته حاضر نشو. د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې د مشرف د خیانت د قضیې لپاره ټاکل شوې ځانګړې محکمې د سه شنبه په ورځ نوموړې محکمې ته احضار کړو تر څو هغه رسمن د خیانت په تور تورن کړي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سه شنبه په شپه په خبري شوې اعلامیه کې ویلیو چې د القاعده شبکې غړي او وسلوال پاکستانی طالبان خای محکمې لو پر محل پر پرویز مشرف بری دکړي. پرویز مشرف تر دې مخکې د فبروري 13 منېټه محکمې ته حاضر شو. خود نوموړي مدافع وکیلانو د محکمې پر جوړښت نیوکه وکړه او هغه د خیانت له توره وژغوره. د متقاعد جنرال پرویز مشرف مدافع وکیل بیرستر سیف د محکمې پانګړ کې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې نوموړي تیار دی چې محکمې ته راشي، خو موږ ورته د امنیتي ګواښ له امله مشوره ورنکړه چې نن محکمې ته حاضر شي. مشرف غختل چنن محکمې ته حاضر شي او پر ځان د لګیدلو تورونو سپیناوي وکړي. خدام نتی ستونزو لامل مو نه شکړای چې دا چیلنج قبول کړو او هغه محکمې ته راولو. کچیر مونږ دا ګامو چت کړای وې نو خاید نو موړی ژوند ته خطر متوجه شوی وای. نو موړی یو ځل بیا د محکمې پر قاضیانو تورو لگاو چې دوی د سیاسي جنبې له مخې ټاکل شوی دي او په خبره چې دا قاضیان متاسب دي او د دې قضیه د سیړلو ورتیا نه لري. د پاکستان پخوانی پوځي دکتاتور پرویز مشرف د روان کال د جنوري میاشتې په دویمه نیټه په سختو امنیتي تدابیرو کې چې نږدې 1200 پولیسو، نیمه پوځیانو او نور امنیتي ځواکونو امنیت نیولی و، له کوره د محکمې پر قصد ووت، خو د لارې په اوږدو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پنجاب ایالت د پنډه یو پوځي روغتون ته ولېږدول شو چې تر دې دمه لا په همدې روغتون کې بستر دی. د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې پرویز مشرف د روانې میاشت په 14 نیټه محکمې ته هزار کړ، سو نوموړی په خیانت تورن کړي. جنرال مشرف د 2000 کال د نومبر په درېیمه نیټه په پاکستان کې اضطراری حالت اعلان کړی و چې په ترڅ کې د دې هیواد اساسي قانون ځنډول او د قاضي القضات په ګډون ډېری قاضیان په خپلو کورونو کې نظر بند کړي و، چې له امله یې پر نوموړي د دې هیواد د اساسي قانون د شپږمې مادې له مخې په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د اوکراین له واکه لري کړی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ نن په عام محضر کې د وینا پر مهال یو ور بیا ټینګار وکړ چې لا هم د اوکراین مشروع مشر او د هیواد وسلوالو ځواکونو قمندان دی. ویکتور یانوکوویچ نن د روسیې له جنوبي ښار روستوف اون ډون څخه خلکو ته په خبرو کې باور څرګند کړ چې د اوکراین وسلوال ځواکونه به د په وینا د هر ډول جنایتکارانه اوامرو له منلو ډډه وکړي. ویکتور یانوکوویچ تېره میاشت د خلکو د اعتراضي مظاهرو په نتیجه کې له واکه لرې شو او روسیې ته وتښتید. د نن ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د وضعیت له ښه کېدو سره سم به بېرته ستون شي. د اوکراین ته تښتېدو وروسته دا خلکو ته د ویکتور یانوکوویچ دوهمه وینا ده. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ په حواله اجمل ان وړاندې کوي.
ویکتور یانوکوویچ نن وویل چې په اوکراین کې افراطي ډلې واک ته رسېدلې دي او له دې امله د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه د جلا کېدو له خطر سره مخه ده. نوموړی د فبروري په 28 د روسیې له روستوف اوندون ښار خلکو ته په وینا کې وویل ځان د اوکراین مشروع ولسمشر معرفي کړی و او ویلي و چې په اوکراین کې چارواکي غلا او فاشستان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 4 وویل چې ویکتور یانوکوویچ د اوکراین مشروع مشر دی، سیاسي آینده نه لري او روسیې د دې لپاره پناه ورکړې چې له مرګه وژغورل شي. د اوکراین د واک پرځول شوي ولسمشر به یوه ورځ مخکې تر هغې وینا کوي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اوکراین له صدراعظم ارسین یاسنیوک سره په سپینه ماڼۍ کې ګوري. د سپینې ماڼۍ وایان جی کارني پرون په دې ارتباط په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل موږ غواړو د اوکراین نوي حکومت ته خپل ملاتړ څرګند کړو. غواړو ورته څرګند کړو چې د بحران د حل لپاره د اوکراینی چارواکو پارلمان او نوي حکومت د مسؤلانه هڅو ملاتړ کوو. غواړو چې د اقتصادي ثبات او ودې لپاره مستقیمې مرستې ورسره وکړو. د اوکراین نوی صدر اعظم به د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې واشنگتن د روسیې لخوا د دې ثبوت غواړي چې مسکو په رښتینی ډول په اوکراین کې د بحران د سیاسي حل ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جین ساکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د بحران د سیاسي حل لپاره ځین نظرونه شریک کړي. جین ساکي ویل چې روسیې لوري د دې وړاندیزونو د عمل کولو لپاره علاقمندي څرګنده کړي. امریکا خبرو او همکارۍ ته چمتو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین په ټاپو وزمه کې پوځي مداخله بند کړي او له تحریک امیز اقداماتو لاس واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مخکنی موافقه خلاف د دوشنبه په ورځ مسکو ته خپل پلان شوی سفر وسنډو. لاوروف په سوچ کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې ویل چې د اوکراین د بحران د حل لپاره د جان کیری وړاندیزونه د دوی د نظر سره اړخ نه لګي.
له اجمل ان مننه چې د اوکراین د ورستیو حالات په باب مطلب واوره او موریدل چې د اوکراین لواک پر زول شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ نن په عام مزر کې بیا راڅرګند شو او ویل چې د اوکراین مشروع ولسمشر او د غرض د هیواد وسلوالو ځواکونو قومندان دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه کېږي د اوکراین صدر اعظم ارسن یاتسینوک به سبا واشنگتن ته لاړ شي. نوموړی به په دې سفر کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین پر روان بحران خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسي پوځیانو د اوکراین اړوند کریمیا ټاپو وزمه نیولې. موسکو وایي حق لري چې د روسي ټبرو او روسي ژبو د حقونو دفاع وکړي چې د کریمیا د نفوسو زیاته برخه جوړوي. ټاکل شوی ده چې په کریمیا کې 2 ورځې وروسته یوه ټولپوښتنه وشي او په دې ټولپوښتنه کې به د کریمیا اوسیدونکي پرېکړه وکړي چې آیا دوی غواړي له روسیې سره یو ځای شي. په همدې سره د دې خبرونې د راپورونو برخه همدومره وه. 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د کور کلی پروګرام واورئ، د سپورت پروګرام واورئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د لوی او بخونکو خدای په نامه د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو ریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. دا د لوبل میدان پوسنی پروګرام کې د افغانستان د جمناستیک د فدراسیون یو مسؤل لمک سره ملمه ده. دا چې جمناستیک په افغانستان کې څومره وده کړې او په دې وروستۍ کې کوم پرمختګونه کړې، له دوی سره به خبرې ترې ولرو. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د لوبو مهم خبرونه سره اورو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چهار شمې پورز د نړیوال جام په یو تمریناتي لوبه کې له هالند سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د هالند په وړاندې د 2013 کال د نړیوال شلاوري جام سیالۍ لومړی تمریناتي لوبه کوي. د 2013 کال نړیوال شلاوري جام د آسیا جام په څیر په بنگلاديش کې ترسره کیږي. افغان ټیم په دویمه تمریني لوبه د جمعې پر ورځ له زیمبابوي سره وکړي او د نړیوال جام په لوبه کې لومړی وار له بنگلاديش سره د یک شنبه پر ورځ مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په لومړي ځل یو ټست لوبونکي ټیم یعنی بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره څلورم مقام وګاټه. افغان سوکوهن کی سہیل احمد په لندن کې د حرفه‌ای سوکوهنې یو لوبه وګټله. دا لوبه د یک شمه په شپه د لندن د بیتل گرین په یارک سالون کې وشو چې سہیل احمد وکړی شول د نمرو په تفاوت خپل سیال ایوان لیویک سمات کړی. د سہیل په رسمي پاڼه کې راغلی چې دا لوبه د پژوند کې دریمه پروفیشنل لوبه و او ډیر تیاری ورته نیولې و. اخو په کابل کې د سوکوهنې فائنل لوبي وشوه. د دې سیالیو تر سره کوونکی محمد معروف ازادي رډیو ته ویل چې دا لوبي په څلورو وزنی کټګوري کې د کابل د دوشت کلبونو د 215 لوبغاړو ترمنځ شوه. په دې سیالیو کې په بیلابیلو وزنونو کې تکړه سیري منتخب ټیمونو ته پیژندل کیږي. افغان فوټبالر مشتاق یعقوبی د مسکو دینامو ټیم ته انتخاب شو. د دینامو مسکو رسمي ویبپاڼې د مشتاق یعقوبی د اخیستلو خبر ورکړ او ویل چې د یو فصل لپاره د افغان لوبغاړي سره قرارداد کړی دی. دینامو مسکو د روسیې په لیګ کې څلورم مقام لري. د فوټبال فدراسیون وایي تمه ده مشتاق یعقوبی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لپاره هم لوبه وکړي. او په نړیوال فوټبال لوبو کې هم اوري چې د رئال مادرید ټیم د یک شمه په شپه لیوانتا لوبډله نه هیله کړه. د رویټرز خبري اژانس له مخې رئال مادرید د هسپانیا په لالیګا سیالیو کې د کریستیانو رونالدو، سلو او نیکوس په ګولونو سره لیوانتا 3-0 ماته کړه. رئال مادرید اوس مهال د لا لیگا په جدول کې تر ټولو ټیمونو ډیر امتیازونه لري. مخکخه بارسلونا بیا 13 لوبه بایللې او دویمه درجه یې اتلتیکو مادرید ته ورپرېخه. دا اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل را بشو د پروګرام د میل مپلور. لکه څنګه چې ویل د افغانستان د جمناستیک فدراسیون یو مسؤل لمغ سره ده. خغلی صابر همدرد د افغانستان د جمناستیک په فدراسیون کې د ځوانانو د برخې مسؤل ده. خغلی همدرد، د جمناستیک لوبه په افغانستان کې څومره پرمختللې ده؟
جمناستیک په افغانستان کې ان شاء الله په دې وختو کې ډیره پرمختګ کړی، سابق وختونه پرمختګ کړی. د هر لحاظ نه یو ورځ مخکې د ارتقایي مسابقې ملي په ساته 12 کلبونه اشتراک کړی، چې په 12 کلبونه تقریبا 12 نفر دویم کلاس ته وته.
کلاس ته وینه دغه درجه بندی په کوم اساس باندې کیږي؟ افغانستان تر کومې درجه پورې لوبغاړي لري او روزون کې لري؟
هر ورځ ځان ته حساب یو مشخصات لري. نو خپل جمناستیک چې دا شپک بخش نه تشکیل شوی ده، چې هر بخش ځان ته مثال کلاس لري، چې هر بخش کې تقریبا 15 کلاس ده، چې اولنی کلاس ته لپاس نشو کې مثلا 15 کلاس ده ابتدایي کلاس ده. هغه کسان چې نوې جمناستیک شروع کوي هغه لپاره نور سلور کلاس زونان کلاس ده، همدسه دریم کلاس فعلا ملي ټیم کلاس ده، همدسه دویم کلاس اول کلاس ده، د مساری په سطح کلاس ده، چې فعلا د کاندید مساری په سطح تر اوسه افغانستان کې کار کوي، یعنی دویم کلاس ده چې پرونه مسابقه لوده جمعسته.
تیر ورځ د مسابقې په اړه راته وایي دا په کوم هدف شوی او تقریبا څو لوبغاړو په کې برخه اخیستي ولاسته راوړل نیت شوی؟
دا مسابقه په کلوب سپورت اردو کې برگزار شوی او تقریبا د 12 کلبونو د شاګردانو سره کړو. هغه کسان چې دریم مقام ځان تخسته وو په دې مسابقو کې تقریبا دا مسابقې ارتقایي وو، یعنی مثال یو نفر غوښته چې دریم کلاس نه دویم کلاس ارتقا وکړي، 12 نفر ارتقا وکړي دویم کلاس ته له دریم نه.
جمناستیک په افغانستان کې څنګه د خلک خوښي که څنګه او څومره امکانات ورته برابر شوي دي؟
مخکې درته ویل بنیاد او اساسي ترین ورزش ده، د نور ورزشونه جمناستیک ده، یعنی اساس ټول ورزش جمناستیک ده او دا ډیر علاقمند لري. بدبختانه دا درته وایم چې جمناستیک په افغانستان کې ډیر پاس پاتې ده، دې لپاره چې هم امکانات لږ ده، صحیح زمينه ورته مساعد نه ده، چې مثال خلک دې کې تمرین وکړي صحیح او ډیر مشکلات لرو اقتصادي لحاظ نه.
جمناستیک کوم وسایل ته ضرورت لري چې د اولمپیک ملي کمیټې تر اوسه تاسو ته نه دي درکړي؟ د فدراسیون لپاره یعنی نه دي ورکړي دغه وسایل.
جمناستیک اول شی چې ډیر مهم ده جمناستیک لپاره هغه توشک ده، یعنی صحیح ځای ده، جمناستیک ځای باید تقریبا ارتفاع باید سلور متر ځای کنه یا جمغټ جمنازیمي او وسایل اسپاک متوازی خارک سیمدار حلقه دا ډیر ضروری ده جمناسټیک لپاره. هر بخش لکه د مکتب مزامین غونډه چې یو امکان نه کې ناکام پات کې نو درست مسایت نست فعلاً لپاره.
معمولا په بهرنیو لوبو کې یا په المپیکي لوبو کې جمناسټیک تر ټولو ډیر مینوال لري. د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل مینوال پیدا کړي، تاسو څه کارونه کړی دي؟ جشنونو کې مشترک کړي دي، کوم نور لوبو کې اشتراک کړي؟
مخکې د جمناسټیک ته توجه نه کیده. موږ اوسنی رئیس د بریج جنرال شمال متحد هندستاني د جمناسټیک فدراسیون رئیس ده. د دې راتلو سره جمناسټیک فدراسیون ته پرمختګ هم کړی ده. جمناسټیک کې نو اولین کارم چې کړی تقریبا دوه درې سیمینارونه نیول سوي، یعنی د حکمیت ترنری سیمینار، همچنان جمناسټیک ډیر نمایشونه تر سره کړی ده. ډیر ځایو کې باغ بابر او بازشان نور کې دا خپل د خلک توجه مونږ ته کړی.
ملي ټیم هم شته؟ تر اوسه په کومو بهرنیو لوبو کې اشتراک کړی که څنګه؟
نه، بهرنیو لوبو کې اشتراک کړی نه ده، خو زحمت بس ان شاء الله ډیر نږدې کې به اشتراک کی مسابقه کې یاتر نه کې.
تاسو په نظر د بهرنیو لوبو سطح به ډیر زیاته جګوي د افغانستان له اوسني حالت څخه که څنګه؟
ډیر جګ ده. دې لپاره موږ ملي ټیم چې اوس دلته مثال کلاس دلته تمرین کوي، خارج کال ته نوځوانان هم تمرین کوي، یعنی ډیر فعلا سطح جګ ده.
تاسو په نظر دا راتوي چې د جمناسټیک د لوبې لپاره څه کول پکار دي؟ خلکو باندې څه کوي؟ له المپیک څه غواړي چې څه درته وکړي؟
اولین کار چې کوي باید موږ ته یو صحیح ځای راکړي، بد لګینه وسایل جمناسټیک، او لږ زره د ورزشکاران د ملي ټیم آسیا باید لږ زره جګ کړي. یعنی موږ ته درې میاشت باید فقط درې زره درې سوه د آسیا راکړي. د آسیا هیڅ څوک ته کفایت نه کوي، یعنی ډیر کم وخت هغه ده پیسې ده. دا باید آسیا لږ زره ډیر سي ځای موږ ته مساعد کړي. نو انشاءالله چې موږ کوي سي به خواهد په سطح مسابقه ورکړو.
په بهرنیو لوبغاړو کې د کوم یو خوښیږي او کوم حرکات مثلا دلته ښه لوبغاړي ترسره کولای شي، هغه د حرکاتو نمونه که واخلئ؟
بهرنیو هیوادونو کې فعلا چاینا ډیر ښه ده، روسیا مملکت ډیر ښه ده، جمناسټیک ډیر پرمختګ کړی. خارج مملکتو چې ده ټول وسایل ښه دي، ټول حرکتونه ښه دي، سیمدار، اسپاک، متوازی، حلقه، اکروباتیک حرکتونه ده. موږ تاسو ملکونه ورته وایو. افغانستان په سر افغانستان کې موږ نام خدا خصوی ده. ان شاء الله چې په نږدې هغه کې به اشتراک کوم.
په افغانستان کې د تاسو شوې اکروباتیک دغه ته په تخنیکی نمونه چې دي او ترسوم څو دوره وهلې شي افغانان په خپل په یو جام سره
په فضل د خدای سره اوس ملي ټیم نور الکان ډیر پرمختګ کړی دی. جمناسټیک بخصوص د اکروباتیک په بخش کې ملکونه اوس نام خدا په هوا کوي چې دوه درې ملک وهي. سال مونږ جمپ لرو او یو ټوپ ساقه ده، یعنی عادي کلپو کې ټوپ استعمالیږي. نو ډیر ځایو کې لکه فدرسون بیا جمپ لرو مونږ تختې جمپ ورته وایي چې دینه کوي چې دوه ملاق درې ملاق ورته سلطیب شروع یا سلطیب سر کوي چې وایي. نو همداسې ډېر حرکتونه چې مثال متهم یو بل سره کنه پای در پای وایي سي انشاءالله.
یعنی ستاسو په نظر دغه تخنیکی وسایل دومره مهمه دي چې حتی لوبغاړی نشي کولای هغه اساسي حرکات هم سم ترسره کړي؟
کوي سي، خو خبر ده چې د افغانستان سطح ډېر ټیټ ده. د خارج نه دوی لپاره زمينه مرته مسایل نه او یو جمناس باید په ورځ کې شپږ سوه پیسې به ځان باندې مصرف کړي تر څو چې هماغه انرژي چې دا رشته غواړي باید دا پوره کړي. نو دلته اقتصاد ډېر ضعیف ده، یعنی څوک نشي کوي چې دا شپږ سوه مصرف کړي، چې همدا ډېر مصرف کړي سل روپۍ. نو وجود یې په حساب انرژي دومره آماده نه ده چې مثال وسایل کار وکړي. نو همداسې تخنیک په هغه لږ زره ضعیفي لرو مونږ.
تاسو د دې لپاره چې خپل تخنیکي نیمګړتیاوې پوره کړئ، آیا سیمینارونه مو لیدلي دي؟ بهرني کلیپونه تعقیبوي؟ څه کارونه کوي تاسو خپله؟
بله، تقریبا دوه درې سیمینارونه په حساب تعقیب کړی ده چې ترنینګ او حکمیت ده، همداسې داوري وو. او بل مونږ خپل انټرنیټ نه سرچ کوو. مونږ ملي ټیم تیر نشته، ډېر مونږ سره همکاري کوي، یعنی خپله زه خپله ملي ټیم اوس یم، مونږ سره ډېر مرسته کوي. انشاءالله چې کوي چې په نږدې وخت خارجی مسابقه کې هم اشتراک وکړو.
د افغانستان د جمناستیک فدراسیون د ځوانانو د برخې روزونکو صابر همدرد، له تاسو نړۍ مننه کوم. کور ده
تاسو نه مننه.
ښوندې اوسې د لوبو میدان سپورتي پروګرام در نوریدونکو. اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستنګزه په پاکو بخونکو خدای سپارم. ښه شی دی.
ایا د انتخاباتو په اړه پوښتنه لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو اوریدونکو ستړي مشي. دا موټر چلولو په وخت سکرین یا په موټر کې لګیدلی تلویزیون ته کتل څومره خطر لري؟
ام پی 3 ورته وایي چې ورته ښکاري تصویر یې کنه، هغه تصویر ته یې کتل ده څو چرخه یې وهل چپه شه په بل مخ واوښته.
له اخلاقي پلوه دا کار څنګه دی؟
تلویزیون په پرده باندې چې دوی د ننداري ویني، دا د منګه د افغاني کلتور سره بیخي او ناشونه کار ده.
نن لدی موضوع سره تمثيلي ټوټام چمت شوي زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدر من دوستانو، د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د ترافیکي پیښو تر ټولو لوی علت د موټر چلولو په وخت د موټر چلونکي پام په بل څه مشغولېدل دي. په خو به اکثره موټر چلونکو په موټرو کې یوازې سندرې او په راډیو کې ځینې خبرونې اورېدلې، خو نن سبا یې په خپلو موټرو کې تلویزیونونه لګولي دي. په هغو کې بیا کله کله داسې سندرې او فلمونه ږدي چې له اخلاقي پلوه اصلا د کتلو نه وي. له بلې خوا د ځان او په موټر کې د ناستو کسانو ژوند د مرګ ژوبلې له خطر سره مخ کوي. په پیل کې له څو تنه هغو موټر چلونکو سره غږېدلی یو چې په خپلو موټرو کې تلویزیونونه لګولي دي.
تاجکي هم دي، ایراني هم دي، پاکستاني هم دي، مختلف سندرې ټول هم کې اچوي. سترګې دې نه تیاوړي تاسې نه نو دا خرنه ساتي ناغه تیری کی را دوغانیم دی غم باز نیوز کلا را دوی کلام دا تلویزیون نه سره مشغولین
نن زماري نصیب دبلشه
پاکستانی ګورو افغانی ایرانی دا ټول د چاره استلی هغه دی بیت بنکی دکاندارانو باندې دی بنکی دولت دی بنکی را وستلی مونږ ته دی مونږ یو ګورو موټر کی اکور کی ارځی کی
و دولت دانه بینی وردان نه دانه بینی دا غون ور دغه هغه باندې اخته دي جان چې دولت پام کی یو څه کولا ته راو کې شو
د پغمان اوسیدونکو مریم وایي کله چې میرمنې داسې موټرو ته پورته کیږي چې په تلویزیون کې زموږ د کلتور خلاف یو څه خبرېږي، هغه که سندرې وي، ګډاوې او یا هم فلمونه، هغوی نارامه کیږي، نه غواړي چې هغه وګوري. مریم د یوې ترافیکي پېښې کیسه هم کوي چې له همدې وجې رامنځته شوه.
پغمان نه راتلمه لاره کې واورې ورېدلې وې، سره چا تېره شوله موږ نه په شیشه کې هغه بند کړی وه، د شیشې په ځای کې په شدت باندې تېر شو. په دواوره کې داسې چرخه کې وهلې، څو چرخه یې وهل چپه شه په بل مخ واوښته. ام پی 3 ورته وایي چې ښکاري تصویر یې کنه، هغه تصویر ته یې کتل ده په بله واوښتنه.
په موټرو کې د تلویزیون لیدل په لویو لارو کې هم بدې پېښې رامنځته کوي. د لوګر اوسنکی شهزاده توحید مل وایي چې موټر چلونکی په دې کار سره تر ټولو لوی تاوان لومړی ځان ته اړوي، ځکه د پېښې په وخت هم سر او هم موټر په خطر کې وي.
کورلاګانو موټرو کې مسافر چې نقلوي مختلفو ولایتونو ته وسیارونه شیشې کې لګولي دي. د ډرایور تر څنګه سیټ بورډ کې دا اوس یو ډول هغه راغلي دي، د تخنیکي وسایل دي، سیټي وراچي او هغه شیشې راوځي او درېږي. هغه د هغه سیټ خلکو ته مخکاري او ډرایور ته مخکاري، د شا خلکو ته مخکاري. نیم بربند رقصونه ویا نڅاوې دي او سندرې دي. هغوی په وخت تک کې یو سیګرټ د چرسو مر سره وهي، تلویزیون هم چالان کړی وي، د کنټرول نه وځي. او که تاسې د لویو لارو بندي ووینئ، تاسې ته د دغو حادثاتو اندازه هلته لګېږي چې ترافیکو لګېدلي موټر وړي وي او هلته اچولي وي. دا خو یوه برخه ده. دومه برخه یې دا ده، دغه سیډیانې چې دوی کاروي یا د تلویزیون په پرده باندې چې دوی د نندارې ویني، د خلکو نه ده خوښ.
د داوود ناظم په باور اکثره کسان په ساعتونو وخت په موټرو کې تیروي. دوی که په تلویزیون کې د فلمونو او سندرو کتلو په ځای مطالعه وکړي او یا هم داسې وویني او واوري چې دوی مثبته ګټه ورنه واخلي، دا به ډیر ښه وي.
د موټر په حقیقت کې د دې ټولنې سیار مدرسې یا پوهنتونونه دي که چیرته لږې څخه ښه استفاده وشي، ځکه د دې ملت په ساعتونو وخت په موټرو کې تیریږي. نیک څه واوروي په رادیو کې یا په ټایپونو کې، خو د دې سکرین یا د تلویزیون سخت مخالفت کوم. د موټروان یوه ثانیه د هغه بیغوري سبب د هلاکت د ټولو راکبینو کیږي. او دا سکرین چې دلته ای خیوی، نه تنها دا چې غالبا داسې لیدل کیږي چې په هغه کې اخلاقي فساد برنامه نشروي، د هغه موټروان فکر هم ځان ته هر لحظه جلبولی شي، ځکه سکرین نه یوازې غوږونه مصرفوي بلکې هغه سترګې هم غواړي. او د موټروان سترګې باید سرک ته او لارې ته متوجه وي. او ډیر داسې د حادثو سبب شوي هم دي، بیا وکتل چې هغه یا تلویزیون ته په موټر کې کتلي، همیشه چې کوم موټر سره مخ شوی چې دا سکرین لګولای یا په کې هندي سندر یا چولی او دا ګاډوګان په کې وی چې دا د ټولنې په اخلاقی فساد کې ډیر تاثیر نه کړي افکار عامه منفی لور تسوقوي.
په نور نړۍ کې بیا په قانوني لحاظ هیڅوک حق نه لري چې له موټر چلوونکو سره د موټر چلولو په وخت ان خبرې هم وکړي. موټر چلوونکي خو په هیڅ وجه نشي کوي چې سندرې وویني او یا تلویزیون وګوري. مولا جان تڼیوال چې پالمان کې وخت تیر کړی دی هغه ځای احتیاط او د دې ځای بې احتیاطي سره پرتله کوي.
ما پالمان کې زده کړې کړي دي. هلته چې ته یوې ترانسپورتي وسیلې ته خېږې لیکل شوي دي هلته چې د سفر په وخت کې لطفا خبرې مه کوئ. د دې معنا دا ده چې کیدای شي چې ستاسو د خبرو په جریان کې د هغې فکر مختل او ګډوډ شي او خدای مه کوي داسې ترافیکي پېښه رامنځته شي چې هغه په مړینه او ژوبله تمام شي. دلته د دې برعکس هیڅوک ورته نه وایي چې دا بد کار دی او وروره او د موټر یا د یوې ترانسپورتي وسیلې چلوونکي دا کار مه کوه. خو زما هیله دا ده چې په داسې کړنو او په داسې حالاتو کې باید مسؤول کسان په چا باندې زړه ونه سوځي، ځکه چې هغه د سورلۍ د ژوند سره لوبې کول دي. په یوه موټر کې مې ولیدل چې هغه د خوست په لوري روان و. ما ورته وویل مایل وروره دغه تلویزیون دې بند کا، ځکه ته چې دې ته هم سترګې غړوې او په دغې لویه ترانزیټي لار هم روانې کېدای شي چې ټکر وکړي.
موږ د ترافیکو له ریاست سره په موټرو کې د تلویزیون د لیدلو موضوع شریکه کړه. د یاد شوي ریاست له مرستیال مال پاسوال اسدالله نه مو پوښتلي چې دوی ولې د دې کار مخه نه نیسي. هغه وویل
پولیس تل هڅه کوي چې په موټرو کې اضافي شیان لکه تلویزیون چې د موټر چلولو په وخت بدې پېښې رامنځته کوي پرې نږدي. په دې برخه کې موږ ډېر جدي عمل کوو، ځکه که چیرې له موټرو نه تلویزیونونه لرې نه شي ترافیکي پېښې لا اوس نه هم زیاتېږي. تر اوسه مو ډېر موټر چلوونکي نیولي، جریمه کړي مو دي. که بیا بیا دا کار تکرار کړي نو موږ موټر ورنه قیدوو. له دې وروسته به هم زموږ کار همداسې دوام ولري. بل هغه عکسونه چې موږ د پېښو په وخت اخیستي موټر چلوونکو ته ورښیو چې د خپل کار په پایله پوه شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس تمثیلي ټوټه ورو په تمثیلي ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې موټر په ډیر سرعت چلوي او نور خلکو ته ستونزې جوړوي. تمثیلي ټوټه ما فرشتي مرسل لیکلې، صادق سپین غار، ستاری امینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستي.
خبر دوی نه مانی
Thank you.
قتل ما خفا شل دمر زر پس باندے خس شل ولے پکتل ما خفا شل دمر زر پس باندے خس شل دمر زر پس باندے خس شل سلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تچیل